ریڈیو 360 میں اس عید کے موقع پر گزشتہ برس پاکستان میں آنے والے سیلاب کے متاثرین اب بھی بحالی کے منتظر. کیا پاکستان کا ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرمایہ کاری کانفرنس میں پیش کردہ منصوبہ سرمایہ کاری حاصل کر سکے گا؟ اور ملک میں ایک طرف مہنگائی کا رونا لیکن دوسری طرف عید شاپنگ کے لیے بازاروں میں رش.
مجبوری میں کچھ تو کرنا پڑے گا, اب ہم گھر تو نہیں بیٹھ سکتے نا, کچھ کمائیں گے, کچھ لے کے آئیں گے, اڑا کے یہیں چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچتا.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے تناظر میں ترقیاتی اہداف کے حصول میں مالی معاونت کی فراہمی کے طریقوں پر ہونے والے ایک مباحثے کے دوران کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں پاکستان کے زرعی شعبے کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہیں, جس سے خوراک میں خود کفیل ملک میں غذائی قلت پیدا ہو رہی ہے. پاکستان نے گزشتہ سال سیلاب کی صورت میں بدترین قدرتی آفت کا سامنا کیا, جس میں 40 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور زرعی اراضی پر ایک طویل عرصے تک سیلابی پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے اگلے سیزن کے لیے بھی فصلیں کاشت نہیں ہو سکیں. آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہوں گے. پہلے جائزہ لیتے ہیں اس وقت کے یمن میں ایک جو انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا. جنگ سے متاثرہ یمن میں امداد کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے کم از کم 85 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. یمن کے باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء میں ہونے والی ایک دہائی کے دوران اس مہلک ترین واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. رمضان کے اختتام پر اور عید سے پہلے 5,000 ریال یا تقریباً $8 کی امداد بانٹنے کے دوران پیش آنے والے اس واقعے میں خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 320 سے زائد زخمیوں میں سے 50 کی حالت تشویشناک ہے اور مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. 2014 میں شروع ہونے والی یمن کی اس خانہ جنگی اور جنگ میں اب تک لاکھوں افراد مارے جا چکے اور ملک کی 80% آبادی خوراک کی شدید ترین کمی کا شکار ہے. بات کرتے ہیں پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے سیلاب اور اس کے بعد اس وقت جو سچویشن ہے ملک میں. پاکستان کے صوبہ سندھ میں گزشتہ برس کے تباہ کن سیلاب کو اب تقریباً 8 ماہ ہو چکے, لیکن بیشتر اضلاع میں بحالی کا بہت سا کام ابھی بھی باقی ہے. زیر آب آئی کئی آبادیوں اور زمینوں سے پانی اترتے ہی سیلاب سے متاثر بے گھر افراد نے اپنے علاقوں کا رخ کیا ہے اور مشکل حالات میں اپنی زندگیوں کو پھر سے معمول پر لانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں. یہ سیلاب زدگان اپنی جدوجہد میں کتنے کامیاب ہوئے, کیا ان متاثرین کے زندگی کے معمولات میں واپس جانے کی کوشش ان کی عید کی خوشیاں واپس لانے میں کامیاب ہوئی ہے, جانتے ہیں سدردار سے جو ہمیں لے کر جا رہی ہیں خیرپور ناتھن شاہ کے ایک گاؤں تلرائی چانڈیو.
صوبہ سندھ کے ضلع دادو کا تعلقہ خیرپور ناتھن شاہ 2022 میں آنے والے سیلاب سے 5 ماہ سے زائد عرصہ زیر آب رہا. اسی علاقے کا یہ گاؤں کلرائی چانڈیو ہے, جہاں سیلاب سے قبل زندگی میں سکون بھی تھا اور معاشی آسودگی بھی, لیکن اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں. 90 سالہ غلام قادر پرکھوں کے زمانے سے اس گاؤں کے مکین ہیں. 18 ایکڑ رقبے کے مالک ہوتے ہوئے وہ ان دنوں قرض دار ہیں.
5,000 روپیہ گندم کا بیج تھا, وہ کہاں سے دی؟ DAP اینگرو یہ قرضے پہ لیا ہے, ابھی وہ تو گوگوار دیں گے کہ قرضہ دو, ہم نے کیا قصور کیا ہے جو نہیں دیتے ہو؟ اپنے سے وفاداری کی, کھانے کے لیے کچھ دیا آپ کو, ابھی دو نا, تم کہاں سے دے؟ ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. بڑا ظلم کیا ہے حکومت نے. جو نمبر ایک نمبر ہے وہ 150 من گندم دیتا تھا ان سیلاب سے پہلے, ابھی اس نے کیا دیا ہے 35 من, 30 من, 35 من, 25 من, کہاں سے قرضہ دیں گے؟
پکے گھروں پر مشتمل یہ گاؤں زبوحالی کی تصویر بنا دکھائی دے رہا ہے. وہ سیدھا چھتوں اور کسی بھی وقت گرنے والی دیواروں سے بچ کر یہاں بیٹھے خاندان شدید گرمی کے باوجود ٹینٹ تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں.
وہ جو فوج آئی وہ لکھ کے آپ کو گھر ملیں گے, 3-3 لاکھ روپیہ ملے گا, ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا. اپنا مال مویشی وہ جو اس کو نیلام کر کے ہم نے اپنے بچے پالے, حکومت نے کچھ نہیں, ابھی تک 8 مہینے ہو گئے ہیں, 8 महीने में सिर्फ 10 किलो आटा मिला है।
5 बच्चों की मां 35 साल सायमा भी इसी गांव की रिहायशी हैं। भूख, अफलास, बेरोजगारी का दुख सहती ये मां भी अपने बच्चों के साथ शौहर के लिए किसी इमदाद की उम्मीद अब छोड़ चुकी है।
फिर पाए ना, किसी पर जाए ना, मगर पेट तो खाता है ना, बच्चे तो खाए ना, इसकी मजबूरी है। तो जब बच्चे भूखते रहते हैं ना, वो इसका टेंशन होता है। अभी एक टाइम खाते हैं, एक टाइम बैठे हैं, दो टाइम भी बैठ जाते हैं। मर्द मर्दों को मना, ये रोजी नहीं लगती है, मजदूरी नहीं लगती है, तो लौट कराते हैं। जमीन से पानी भी हो जाता, पहले से जिसको फसल किया था हमने, उसमें वो मना पानी में लूट गया था। अब जो फसल किया है तो जमींदारों का हक है। वो जमींदार कहते हैं ये सारा नुकसान जो हुआ था तो वो कौन देगा, ये तुम लोगों को देना है ना, मेहनत भी हमारी, नुकसान भी हमारा।
पहले इस गांव में खुशहाली भी थी और जमीनों पर अच्छी खासी पैदावार भी, लेकिन सैलाब के आने के बाद सिंध भर में नई फसल की तैयारी न सिर्फ ताखीर से शुरू हुई बल्कि उससे पैदावार पर भी अच्छा खासा असर पड़ा। यूं किसानों को नए कर्जों तले दबना पड़ा जो इनकी आइंदा आने वाली नस्लें चुकाती रहेंगी। गुलाम कादिर के मुताबिक उनका हाथ कभी देने वालों में से था, लेकिन सैलाब के बाद सब खत्म होने से वो 50 बरस पीछे जा चुके हैं।
तरकी का भी तरीका है, कुछ गवर्नमेंट हेल्प करे गरीबों की, मिस्कीनों की, अभी तक तो कुछ नहीं। एक आदमी है जो सारा दिन कमाता है, उसको क्या 700 रुपए तनख्वाह मिलती है दिन की। 10 आदमी उनके पीछे हैं खाने वाले, 700 में क्या मिलेगा। 200 रुपए आटा हो गया है कणकी का, 200 रुपए चावल है किलोग्राम, 10 आदमी कहाँ से पाले। बस वो बेचारे तो बस ऐसे तड़प तड़प के रो 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 के सो जाते हैं।
8 माह गुजरने के बावजूद सैलाब की तबाही के निशानात आज भी नजर आ रहे हैं। ये ऐसे नकूश हैं जो इन तबाहशुदा मकानात और जमीनों के साथ साथ इस गांव में बसने वाले हर मकीन के दिलो दिमाग पर ऐसा असर छोड़ गए हैं जो मुद्दतों मिट नहीं सकेंगे। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, खैरपुर नाथन शाह, सिंध।
और मुख्तलिफ माहरीन जो हैं वो इस साल भी पाकिस्तान के लिए मानसून जो है उसको कुछ हद तक ख़तरनाक समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवात में इस हफ्ते होने वाली शदीद बारिशों की वजह से दरिया सवात में आने वाली तुगयानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेले की वजह से बहरीन से कालाम तक आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। कालाम, बहरीन और अपर सवात के दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों मुतासरीन ने कल मैंगोरा शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया और बहरीन कालाम रोड जल्द खोलने का मुतालबा किया। इस साल अभी तक गर्मियों का मौसम शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की बारिशों की वजह से खदशा यह भी है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी मानसून का सीज़न तबाहकुन हो सकता है। एक अमरीकी थिंक टैंक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान में बारिशों के इम्कानात में इजाफा कर दिया है। मैंगोरा के इलाके में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वॉइस ऑफ अमेरिका के फयाज जफर इस वक्त मैंगोरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। फयाज, क्या बहरीन कालाम शाहरा पर आमदोरफ्त बहाल हो सकी है? एक तो उस हवाले से अपडेट कीजिएगा और सैलाबी पानी के हवाले से क्या सूरत हाल है?
जी, सैलाबी पानी जो दराड़ फल्ड में जो तुगयानी आई थी, पानी की सतह अभी भी ऊपर है और जो कालाम और बहरीन के दरमियान मेन शाहरा है वो भी बदस्तूर बंद है। बहरीन के आगे कलाम और कलाम के जो नवाही इलाके है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आबादी है और सबसे बड़ा मसला जो है वो सब्जियों का है। कलाम में मटर, आलू और देगर जो सब्जियाँ है वो उनकी फसल तैयार हो चुकी है, वो कटाई भी हो चुकी है और वो मार्केट तक लाने के लिए सिर्फ ये वाहिद सड़क है जिसके सहारे से वो मंडियों तक पहुँचाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त बहरीन और कलाम के दरमियान बहरीन बाजार में जो तुगयानी आई है उसकी वजह से सड़क बंद है, पानी अब भी सड़क के ऊपर है, तो उस वजह से सब्जियों का आना भी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि 2 लाख से ज्यादा की आबादी है, वहाँ पर कोई बीमार हो जाए, जो कोई हार्ट अटैक हो जाए तो उनको सैदु शरीर अस्पताल लाया जाता है या पेशावर इस्लामाबाद, तो मरीजों को वे नहीं ला सकते जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किल का शिकार है। दूसरी बात यह है कि पिछले साल भी सैलाब की वजह से कालाम में جو 350-400 ووٹر ہے ان کا سیزن خراب ہوا تھا, روڈ بند تھی, تو اس دفعہ ہوٹل والوں کا خیال تھا کہ عید کی تیسری روز سے سیاح سوات آنا اور کالم آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن اب بھی یہ امکان نہیں ہے. کل پرسوں عید ہے لیکن جو سڑک کی حالت ہے وہ بہت خراب ہے اور پل کی جلدی بحالی جو ہے ناممکن ہے, جس کی وجہ سے کالم کے ہوٹل جو ہے وہ بھی متاثر ہوں گے.
بہت شکریہ فیاض, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت جو علاقے میں صورتحال ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہم کافی حد تک جو ہے اس طرح کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان پہ اور بھی ملکوں پہ, لیکن پاکستان پہ امپیکٹ اس کا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی پائیدار ترقی کے اہداف کے حوالے سے ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس میں ملک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے سرمایہ کاری کے لیے اپنے آپشنز پیش کیے تاکہ ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے امداد حاصل کی جا سکے. ان منصوبوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کم لاگت والے مکانات کی تعمیر اور مائکرو فائنانس اور کم آمدنی والے افراد کے لیے بینکنگ کی سہولتوں کی فراہمی شامل ہے. انشمن, آپ نے اس انویسٹمنٹ فیئر کو کور کر رہے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں نیو یارک. انشمن, کیسی رہی یہ کانفرنس پاکستان کے لیے؟
اسد جی ہاں, یہاں پر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انویسٹمنٹ فیئر کا آج آخری دن ہے اور کل پاکستان نے ایک یہاں پر سیشن کیا جس میں موجودہ فائنانس سیکرٹری حمید یعقوب شیخ اور پچھلی حکومت کے دوران منسٹر آف اسٹیٹ فار انویسٹمنٹ رہ چکے ہارون شریف اور یونائٹڈ نیشنز کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار اکنامک ڈیولپمنٹ نوید حنیف کے ساتھ ہی کئی سارے پرائیویٹ انویسٹرز نے بھی حصہ لیا. اور پاکستان سے پرائم منسٹر کے جو اسپیشل ایڈوائزر آن فائنانس ہیں طارق باجوہ, وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوئے. تو اس سیشن کا گول یہ تھا کہ پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے اور کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو اور پرائیویٹ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا. تو اس کے دوران ایک پورٹ فولیو یہاں پہ انویسٹرز کے سامنے پیش کیا گیا جہاں پر جس کے تحت ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جس میں پروفیٹیبل انویسٹمنٹ یہ انویسٹرز کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ایک ایس ڈی جی انویسٹر میپ کو یہاں منیر اکرم جو یو این امبیسڈر ہے پاکستان کے انہوں نے جاری کیا, جس میپ میں وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جس میں یہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس موقع پر ہم نے جو موجودہ فائنانس سیکرٹری ہے ان سے اور جو پچھلی حکومت کے دوران منسٹر آف اسٹیٹ فار انویسٹمنٹ رہ چکے ہیں ہارون شریف, ان سے بات کی. ساتھ ہی ہم نے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سے بھی بات کی. تو ہمیں جو فائنانس سیکرٹری ہیں انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ کیوں سیلاب کے بعد ابھی تک کچھ لوگوں تک یہ مدد نہیں پہنچ پائی ہے. ساتھ ہی فارمر منسٹر آف اسٹیٹ نے ہمیں یہ کہا کہ بیسیکلی اس کے معاملے میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
جو امیڈیٹ چیزیں ہو سکتی تھیں, جو میکنزم, جو انفراسٹرکچر اویلیبل تھا, جیسے بی آئی ایس پی کا اویلیبل تھا, اس سے فوراً بالکل انیشل ڈیز میں کیش ٹرانسفر کر دی گئی. باقی ظاہر ہے کہ لائیولی ہوڈ کے لیے پیپر ورک ہے, ویریفیکیشنز ہیں, پھر بہت سارا علاقہ تو انڈیٹڈ تھا تو کہاں مدد کرتے ہیں. سو آپ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کا بیشتر علاقہ, پنجاب کا, ساؤتھ کا علاقہ بڑے عرصے تک پانی میں ڈوبا رہا, تو ان لوگوں کو اس وقت ریسکیو ریلیف کی ضرورت تھی, جس کے لیے این ڈی ایم اے اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ذریعے بالکل ریلیف دی گئی. لائیولی ہوڈ کا معاملہ اس وقت آیا جب ایک دفعہ وہ پانی اترا اور جب ٹائمنگ اس کی تھی, اور اس کے لیے اس وقت میں حکومت نے, اور پھر میں کہوں گا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے, جو فصل بونے کا ٹائم تھا عین اس موقع پہ سیڈز کے لیے, فرٹیلائزر کے لیے مدد دی تاکہ وہ ٹائم پہ فصل بوئی جا سکے, ورنہ نقصان جو ہے یا معاشی نقصان جو تھا وہ بہت زیادہ ہونا تھا.
ایک تو کوآرڈینیشن کا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے حکومت کی ساری توجہ آج کل جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف ہے, الیکشنز کی طرف ہے, تو اس میں بھی یہ غریب لوگ کافی حد تک اگنور ہو جاتے ہیں, ہونے چاہیے نہیں, لیکن کیونکہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے سیاسی انسٹیبلٹی, اس کا بالکل امپیکٹ ہے. اور جتنی سٹیبل ہوگی, جتنی تگڑی حکومت ہوگی, اتنا ہی تیز امداد کی جا سکتی ہے. پاکستان کو چاہیے کہ کچھ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر کے یہ کام ان کو ڈیلیگیٹ کر دے, پھر سیاستدان اپنی سیاست کرتے رہیں تاکہ اس کا اثر نہ آئے. مسئلہ تب آتا ہے جب سیاستدان یہ کام خود کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے نہ صلاحیت, تو وہاں پر پاکستان کو مسئلہ آ رہا ہے.
اسد, میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نوید حنیف, ان سے یہ پوچھا کہ اس معاملے میں یو این کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے, تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
پروجیکٹس کیسے ڈیولپ کیے جائیں کہ وہ تین ریکوائرمنٹس کو پورا کریں, کہ ریٹ آف ریٹرن کیا ہے, رسکس کیا ہیں, اور امپیکٹ کیا ہوگا. یہ ایکسپرٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کو بھی کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس ڈیولپ کر لیں. پھر یہ بھی دیکھیے, پبلک پالیسی کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان کو ایسی پالیسیز بھی بنانی ہیں جو کنڈیوسیو ہوں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے, اور ٹرانسپیرنٹ رپورٹیبل کریڈیبل میجرمنٹس بھی آفر کی جائیں, تاکہ جو ایسٹ اونرز ہیں نا, جو چاہتے ہیں کہ وہ ملکوں کی مدد کریں کہ وہ کلائمیٹ کے شاک سے باہر نکل سکے, وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی میجرمنٹ آفر کی جائے گی, اس کا یہ امپیکٹ ہوا, عورتوں کی امپلائمنٹ بڑھی, آپ کی ٹرانسپورٹ سیکیور ہو گئی, اور بچوں کی ایجوکیشن میں انویسٹ کیا گیا. یہ ساری چیزیں رپورٹ ہونی چاہیے. ایسٹ اونرز اور انویسٹر جو مینیج کر رہے ہیں ان سب کے پاس یہ ڈیٹا آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک انکلوسیو پروسیس ہو جس میں ڈائیلاگ ہو نیشنل, اور بلایا جائے ساری سیگمنٹس آف سوسائٹی کو کہ اس کی پلاننگ جو ہے اس کی اونرشپ ہو, تاکہ وہ سوسائٹی اس کے بینیفٹس شیئر کر سکے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضی زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
پاکستان میں آج سے عید کی چھٹیاں ہو چکی. عید کے موقع پر ہر شخص اپنی بساط کے مطابق خریداری کر رہا ہے. بازاروں میں رش اتنا ہے کہ پارکنگ کی جگہ کم پڑ رہی ہے. ایک طرف ملکی معیشت ایک تاریخی بحران سے گزر رہی ہے, جس میں اگر ہم اس وقت حالیہ اگر ایک ہفتے کی انفلیشن کا یا افراط زر کا جائزہ لیں تو تقریباً 47% سے زیادہ مہنگائی ایک ہفتے میں ریکارڈ کی گئی. لیکن ملک کا ایک خاص طبقہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اس صورتحال کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دکانداروں کی اکثریت اس مہنگائی سے پریشان ضرور دکھائی دیتی ہے. آخر حقیقت ہے کیا؟ جانتے ہیں ضیاء الرحمان کی اس رپورٹ میں.
مہنگائی کا شور تو دنیا بھر میں ہے, اور پاکستان بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے. پاکستان کے ادارہ برائے شماریات اور اقتصادیات کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح 35% سے زیادہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس مہنگائی نے لوگوں کی قوت خرید کو بھی متاثر کیا ہے؟ یہی جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں لاہور کے معروف کاروباری مرکز پچھرا بازار میں.
بچوں کی کیپری سوٹوں پہ سیل ہے 500.
سے قبل بازار میں مرد اور خواتین عید کی خریداری میں مصروف ہیں. بازار میں دکانداروں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ کرونا کے بعد سے کاروبار کی رونقیں مان پڑی ہیں, مگر اس کے باوجود لوگ عید کی خریداری کر رہے ہیں.
ویزا کرے, ویزا کرے, ویزا کرے بہن, بچی کا بچے کا بچی کا بچے کا میرے پاس.
جھوٹ والی بات ہے, نا شکری والی بات ہے کہ کام نہیں. الحمدللہ کام ہے, کام تو رکتا نہیں ہے, نہ لوگ رکتے ہیں. آنا ہے, انہوں نے یہ چیزیں لے کے جانی ہے تو استعمال کرنی ہے, نہیں تو عید پہ انہوں نے ایسے تو نہیں بیٹھنا.
راشی جو ہے یہ تو ہے ویسے ہی, یہ انجوائے کرتے ہیں لوگ, یہ سحری تک لوگ جاگتے ہیں پھرتے ہیں سڑکوں پہ رش. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پیٹرول کی پرائز بھی بڑھی ہے, اس کے باوجود موٹر سائیکلیں گاڑیاں سڑکوں پہ ڈھیر لگا ہوا ہے.
روایتی طور پر افطار کے بعد لاہور کے تمام بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. بعض جگہوں پر تو پارکنگ کی جگہ کم پڑ جاتی ہے اور ٹریفک کے انتظامات کے لیے ٹریفک پولیس کی مدد لینا پڑتی ہے.
مجبوری میں کچھ تو کرنا پڑے گا, اب ہم گھر تو نہیں بیٹھ سکتے نا, کچھ کمائیں گے کچھ لے کے آئیں گے, اڑا کے یہیں چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں بچتا.
انسان میں ڈیزائر تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ظاہر فیسٹیول ہے ہمارا, اسلامک فیسٹیول ہے, پھر لوگوں نے جوش و خروش سے اس کی تیاری کرنی ہے, اس وجہ سے وہ پھر لوگ تو آئیں گے, اس لیے مارکیٹس میں رش بہت زیادہ ہے.
رش اب ظاہر ہے, نیڈ ہے, ہماری نیڈ تو پوری کرنی ہے نا, اسی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں زیادہ رش ہے. اگر آپ برانڈز وغیرہ پہ دیکھیں تو اتنا رش نہیں ہوتا.
ماہرین معاشیات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ غیر رسمی ہے اور ملک کا ایک بڑا طبقہ ٹیکس کے نظام سے باہر ہے, اس لیے بلیک منی کی ریل پیل زیادہ ہے.
جب ہم مہنگائی کا شور مچاتے ہیں تو یہ اربن لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے پرابلمس ہیں, مگر جب آپ ان ریسٹورینٹس کو دیکھتے ہیں, ان پیٹرول پمپس کو دیکھتے ہیں, ان مالز کو دیکھتے ہیں, ان فوڈ اسٹریٹس کو دیکھتے ہیں, تو یہ اپر مڈل کلاس ہے زیادہ تر لوگ جو جن کے پاس بہت وافر انکم ہے. عید کا جو رش ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے وہ شاید اس خوشی میں زیادہ شریک ہونے کو چاہتی ہے.
پاکستان شدید معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے معاہدے کر رہا ہے. پاکستانی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, دوسری طرف روزگار کے مواقع تیزی سے کم ہو رہے ہیں, لیکن یہ سب کہانی کا ایک رخ معلوم ہوتے ہیں. کم آمدنی والوں کے لیے اچھرا بازار ہو یا کریم بلاک, متوسط طبقے کے لیے انارکلی بازار ہو یا لیبرٹی مارکیٹ, یا پھر ایلیٹ کلاس کے لیے ایم ایم عالم روڈ, ہر جگہ رش ہی رش ہے. یوں لگتا ہے جیسے ہر کسی نے مہنگائی کا کچھ نہ کچھ توڑ ضرور نکال رکھا ہے اور مہنگائی صرف نام کی رہ گئی ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور شو کے آخر میں لیے چلتے ہیں آپ کو نیو یارک, اور ملواتے ہیں نیو یارک کے ایک نوجوان حمزہ خمیسہ سے, جنہوں نے تراوی اور شبینہ پڑھنے والے مسلمانوں میں ڈونٹس تقسیم کیے. رمضان کی 27ویں شب حمزہ شہر بھر کی مساجد میں گئے اور عبادت گزاروں میں 10,000 سے زیادہ ڈونٹس تقسیم کیے. آئزہ عرفان کی رپورٹ.
آج ہم لوگ رمضان کی 27ویں رات کے لیے پورے نیو یارک سٹی میں اور لانگ آئلینڈ میں ڈونٹ بانٹ رہے ہیں. اصل ہم لوگوں نے یہ شروع کرا تھا کووڈ کے بعد, جب بچوں کا آنا بند ہو گیا تھا مسجد میں, ہم نے شروع کرا تھا. عام طور پر ہمارے ہل سائڈ اسلامک سینٹر میں 300-350 ڈونٹ ہوتے تھے, پھر اگلے سال ہم لوگوں نے 1500 کرے, اس میں 2-3 اور مسجدیں ایڈ کری. آج ہمارے 10,000 کے قریب ڈونٹ ہیں اور 60 مسجدوں میں ہم بانٹ رہے ہیں, جو مینہٹن, کوئنس, بروکلن, برانکس, اسٹائن آئلینڈ اینڈ دی انٹائر لانگ آئلینڈ میں, تو ہر جگہ ہمارے یہ جا رہے ہیں. اور پھر اوپر سے پھر مجھے ایک فیس بک کے گروپ سے پتا چلا کہ ایک مسلمان فیملی جن کی ڈونٹ کی دکان ہے, ایجپشن فیملی ہے یہاں بروکلن میں, تو پھر ان سے ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بولا کہ بھائی ہماری بھی دکان ابھی نہیں ہے, اٹس اونلی بین اراؤنڈ 6-7 سال سے یہ لوگ ہیں, تو انہوں نے بولا کہ اب ہمیں آرڈر دو اور ان شاء اللہ مل کے ہم لوگ کوئی کولیبریشن کرتے ہیں.
دس از اے ویری نائس انیشیٹو.
یہ بہت اچھا اقدام ہے, بچے پرجوش ہو جاتے ہیں کہ میٹھے کا وقت ہے, وہ روزہ رکھتے ہیں. ایک طویل دن کے بعد یہ سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے.
وہاں پر ختم قرآن پہ پاکستان میں یا باقی ملکوں میں مٹھائی بانٹی جاتی ہیں, تو یہاں پر حمزہ جو ہیں ان کو ڈونٹس دے رہے ہیں. آئی تھنک
اگر میں لڈو دوں گا تو عربی نہیں کھائیں گے, بخلاوہ دوں گا تو اپنے دیسی نہیں کھائیں گے, تو یہ سارے مسئلے مسائل سالو کرنے کے لیے ہم نے ایک نیوٹرل رکھا ہے کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں کا میٹھا ہو کوئی.
لیکن عید پہ شیر خورمہ ملے گا پاکستانی گھروں میں یا نہیں, جس طرح سے حمزہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر آپ بکلاوہ بانٹیں گے تو وہ شاید جو ہے دوسرے, ہم پاکستانیوں کی بات کریں یا انڈینز کی بات کریں تو اس طرح سے نہیں لیں گے, لیکن اس کے اگینسٹ اگر لڈو بانٹیں گے تو اور بھی لیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. عید کی رات آج رات چاند رات ہے امریکہ میں, اور مختلف بازار جو ہیں اس لحاظ سے امریکہ میں اس حوالے سے سجائے جاتے ہیں, ان خاص طور پہ ریاستوں میں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی, پاکستانیوں کی آبادی, اس حساب سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تہوار کے لیے مختلف بازار سجائے جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم آپ کے لیے رپورٹس لے کے آ رہے ہوں گے, لیکن فی الحال اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آپ آ سکتے ہیں facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
لگ آشنا تلویزیون دنن شپید خبرونو سر ٹیکی ملگرو ملتونو که ده طالبانو ده رسمیت پیجندلو پر ترنگوالی بحث پا بهر که ده افغانستان یو شمیر سفیران چارواکی یو افغانان وی طالبانو پا خپلو ژمنو عمل نده کرده او ملگری ملتونو نشی کولی چه ده طالبانو پر رسمیت پیجندو موضوع بانده بحث وکی د متحده ایالات او سویدن د دفاع د وزیرانو لیدنه کتنه د ناتو سره د سویدن د یو ځای کېدو لپاره دا د واشنگتن د ملاتړ نښه ګڼل کېږي او له پښتونخوا نه د افغان جنو سره د پیوستون پیغامونه د پېښور یو شمیر پښتنو میرمنو او جنو د دې اختر په درشل کې د طالبانو وختل چې ژر تر ژره د افغان جنو لپاره د زده کړو دروازې پرانیزي یله ده خبرونه تر پای مون سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده د وری یو د شمنې تاو د 2023 کال د اپریل شلمه زه خایسته سعادت لامېمه د یو شمیر افغانانو اواز در رسو چې ملګرو ملتونو کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر بحث نیوکې کړي د پښتونخوا جوني افغان جنو ته څو یل غوړي دا او نور سیمهیز او نړیوال مسایل لرو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په دې ورستي وکي د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړیدو خبر ورکړی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځنګړي استازي به پکې ګډون ولري. نوموړي هیله څرګنده کړې چې په دې کانفرنس کې به د طالبان د رسمیت پیژندلو په لور کوچني ګامونه واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجارک ټینګار وکړ چې میرمن محمد په افغانستان کې د ښځو او انجونو د حقونو لپاره د مبارزې مخکښه ده او هغه د افغانستان په اړه د یوې همغږي نړیوال تګلارې پر اړتیا ټینګار کړی.
So let me be clear. First of all,
اجازه کرچی روخانه کرم تر هرڅ مخکی پر رسمیت پیژندل د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو کار دی. دا حقیقت د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ ولاړ دی او په دې کار کې د پښتنې هیڅ ځای نشته.
د ملګرو ملتونو د مرستره دغه سرګندونو د افغانانو پرخ خبرګونونه پرولي او زینوی غندلې دي.
تا زمانی که طالبا در عمل خود ثابت نسازند که مشروعیت مردم بدست دارند یا حاصل نمودند و مردم افغانستان ویژه نصف نفوس افغانستان که زنا هستند امروز از حق کار و تحصیلشان محروم هستند، با کدام اساس یا با کدام دلیل میتونه ملل متحد و یا کشورهای عضو تصمیم یا موضوع بحث شناسایی را مطرح کنند که هیچ به هیچ وجه ممکن نیست و قابل قبول نیست.
د ملګرو ملتونو ویان وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په کوربتوب د تړول دروازو تر شا غونډه باندې په لومړی او دوهم نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي او د ګډون کوونکو هیوادونو استازي به پکې د خپلو ګډو موخو په اساس د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل لپاره خبري وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې اند چې د واقعیت اصول او ستراتیژیک صبر او انعطاف ور اصولي تعامل لپاره د چوکاټ رامسته کول یو بیرنۍ لومړیتوب دی.
په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندل به د شرایطو او د افغانانو د غوښتنو پوره کولو پر اساس وي.
متاسفانه دروس پر خپل وعده باندې وفا نه ده کړې. په دې هیله چې هغه وعده چې په شروع کې کړی ده چې حکومت یې سرپرستی او دا حکومت په تبدیلیږي په بل حکومت باندې، هغه ژمنه چې کړې ده هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي تر څو په افغانستان کې یو د خلکو شموله یا د ټول افغانانو استازیتوب حکومت په هیواد کې ولرو.
تر اوسه د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات په ګډون چې د طالبانو پخوانی حکومت په رسمیت پیژندلی و، هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتونو سر مفتش جان ساکو د چهارشنبه په ورځ امریکایي قانون جوړونکو ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا مرستې ښایي د طالبانو لاس تلویږي. نوموړي د بایدن حکومت د هغه د څېړنو په وړاندې د خنډ په رامنځته کولو تورن کړ. هغه تور چې سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې رد کړی دی. د دې خبر نور جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې پروګرام سره مل دی. جلالزی صاحب، ستړي مشئ. د سابکو د سرګندونو او د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو عمده غبرګونونه په دې تړاو څه دي؟
فیصل جانې سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. له افغانستان څخه د امریکا د جنجالي وتلو په اړه د
امریکا د کانګرس د تحقیقاتو په دوام د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو سر مفتش جان سابکو په یو استماعي غونډه کې ګډون وکړ. سابکو په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په دوو مواردو د افغانستان سره د امریکا د مرستو او د طالبانو لاسته د دې مرستو د احتمال او همدارنګه د امریکا د حکومت د نه همکارۍ په اړه خبرې اترې وکړې. سابکو وویل چې دای د دې تضمین نشي کولای چې کومې مرستې چې امریکا افغانستان ته لیږي د طالبانو لاسته نه لویږي. سابکو وویل چې په افغانستان کې د امریکا د نظامی حضور په ختمېدو سره د دغو مرستو د نظارت مسله هم ناممکنه شوې ده. سابکو همدارنګه د افغانستان په برخه کې د تحقیقاتو په لړ کې د امریکا د یو شمېر اداراتو په خاص ډول د بهرنی چارو وزارت او همدارنګه د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د ادارې یو ایس ای ډی د نه همکارۍ له امله هم انتقاد وکړ او دې مسلې ته اشاره وکړه. ټاکل شوی و چې د همدې تحقیقاتو په لړ کې پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لړ مهم حساس ډیپلوماتیک معلومات یا مخابروي جزئیات د کانګرس غړو ته سپارلي وای چې دا کاری و نه کړ. دغه حساس مخابروي جزئیات تیر میاشت د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې مشر غوښتي وو. خاغلی سابکو چې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل کېدای شي د امریکا مرستې د طالبانو لاسته ولویږي.
زه موافق یم او موږ ټول موافق یو چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. دا مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ورنه شي. له بده مرغه لکه څنګه چې نن دلته ناست یم زه دې کمیټې او امریکایي مالي ورکوونکو ته تضمین نشم ورکولی چې موږ اوس مهال طالبان نه تمویلوو. دا اطمینان هم نشم ورکولی هغه پیسې چې امریکا د نظر وړ کسانو ته استوي کوم چې د افغانستان بې وزله خلک دي طالبان نه منحرف کوي.
سابکو په داسې حال کې دغه د پام وړ څرګندونه وکړي چې د امریکا د اساسو جرګې جمهوري غوښتونکو چې اوس اکثریت دي هڅه کوي د 2021 کال په اگست میاشت کې د افغانستان څخه د جنجالي وتلو د مدیریت په اړه د بایدن حکومت مسؤل وګڼي.
که هدف له افغانانو سره مرسته وي موږ باید اغیزناک څار ولرو څو ډاټ رامنځته شي چې پیسې یادو کسان ته رسیږي نه یو شمېر طالبان ته. غواړم یوازې ووایم ما کوم وګه طالب جنګلې پر ټلویزیون نه دلیدلې. هغه ټول چاغ چوپه خوله او خوشاله ښکاری. ما پر ټلویزیون ډیر وګي افغان ماشومان لیدلې دي. بنا انزه متعجب يم چې دا ټولې مرستې چیرې زی.
سابکو د کانګرس غړو ته د وینا پر مهال د امریکا د بهرنی چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو اداري چارواکي د هغه له تحقیقاتو سره په نه همکاري تورن کړل او وی ویل هغه اړ شو چې د ضروري اسنادو په برخه کې له قانون جوړونکو څخه مرسته وغواړي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جن پیر وویل حکومت د دواړو ګوندونو غړو او د هغوی همکارانو ته د زرګونو پاڼو اسنادو شننو او پوښتنو ته د کدبي ځوابونو په ګډون په دوامدار ډول معلومات او جزئیات ورکړي دي.
موږ ډیر څه لرو. د هغه راپور په څیړنه بوخت یو چې هغوی بالاخره د اقدام او احضاریه غونډو وروسته برابر کړ. هغوی دا اسناد بیرته واړي. زه فکر کوم دا د کانګرس لپاره تهیه شوی او موږ حق لرو چې د خپلو محرم اسنادو په کوټه کې وساتو.
د استازو په جرګه کې د استماعي غونډه په داسې حال کې وشوه چې سپینې ماڼۍ یوه اونۍ مخکې په 12 پاڼو کې د یاد هیواد د اوږدې جګړې د ختمېدو په اړه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاصه خبره کړه. اسوسییټډ پریس لیکلي په خبرو شوې معلوماتو کې د بایدن حکومت د خپلو اقداماتو په اړه لږ مسولیت اخیستی او ادعا کوي چې ولسمشر بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړو له امله په شدت محدود شوی وو.
موږ د افغانستان د وتلو په اړه یو شمېر استماعي غونډې درلودې. په خوښنۍ سره چې د مجلس د هغې خوا څخه زموږ د ډیرو همکارانو ټینګار د وتلو په اصلي ورځو زه فکر کوم موږ مهم مسولیت لرو چې افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې حضور باندې تمرکز وکړو او ښکارا ده چې تیر حکومت نه یوازې د ټولو امریکایانو د ایستلو تعهد وکړ بلکې په لزګونو زره بندي جنگیالي له زندان آزاد کړل او یو مهال ویشه د بایدن حکومت ته په میراث پریښود.
خو جمهور غختون کو چې د افغانستان پر د بایدن مدیریت ناورین او د رهبری سخت مات بولی د حکومت پر چیرنه انتقاد کوي. سپینې ماڼۍ تیره اونۍ له افغانستان څخه د وتلو په اړه د راپور خلاصه په خصوصي ډول کانګرس ته سپارله، خو دغه معلومات په لوړه کچه محرم ساتل شوي او په علني ډول به خپاره نه شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
بل پلو د امریکا جمهور غوښتونکي سناتور بل کاسری د امریکا غږ سره د ځنګړي مرکې په ترڅ کې ویلي چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې دننه طالبان ډیر ظلم کوي، خو هغه زیاته کړه چې موږ په دې هم پوهیږو چې دا به د لنډې مودې لپاره وي، ځکه حکومتونه نشي کولای چې په دې ډول دوام وکړي. ډیر ژر یا وروسته به د ازادۍ هیلې راوټوکیږي، داسې هیلې چې له منځه به نشي تللی. سناتور کاسری د پخواني نظام د سقوط نه وروسته د افغانستان د قیملی انسټیټیوټ د غړو په استلو کې خورا ډیر مرسته وکړه او دروانی میاشتې په پای کې د دې هڅو په مناسبت د امریکا په کانګرس کې سټایل کی.
البته زه ویاړم زه دا د خپل کارکونکو سره شریکه هڅه غنم، ځکه چې دغه کار د دوی د مرستې نه پرته امکان نه درلود. دا خورا مهمه ده چې په دې ځوانو مېرمنو د دوی په کورنۍ او د ټولو هاو کسانو په کیسه رڼا واچول شي چې په ستونزمنو حالاتو او ځینو کې ژوند کول ته اړ کیږي. دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل خوخه ژوند وکړي. دا جایزه د ډول خلکو سره د مرستې اړتیا روښانوي چې زه یې په ترلاسه کولو خوښ یم.
And why did you decide to help the members of the Afghan National
ولی مود افغان موسیقي دی ملي انسټیټیوټ لغړو سره د مرستې پریکړه وکړه. آیا تاسو له موسیقي سره کومه اړیکه لرئ؟ ډیر خلک دا په مناسب وخت کې سم پریکړه بولی.
I do not have a connection to music.
زه د موسیقي سره کوم اړیکه نه لرم، خو زما ماشومان پیانو غږوي. خدا د ګډ انسانیت سره اړیکه وا. موږ ټول په دې لټه کې یو چې ځان په اثبات ورسو او یو ځانګړی په هوی چې د طالبانو پر رژیم کې خزي مظلوم دي، موږ په هیغو چې دا به پیښ شي او پر مرمنو به ظلم وشي او دا پیښ شول. او د دې ډلې مجبور حالت د پریکټه وه سوالم. ځوانې مېرمنې موږ پوچې د دوی سره به څه پیښیږي کله چې طالبان بیرته وخت ورسیږي. دغه راز خپل متحدینو هم پکې ونه درلود چې د ځوانو مېرمنو د دې ځنګړي ګروپ په استول کې مرسته وکړه.
هاو ډو یو سی افغان آرټست فیوچر وذین افغانستان؟
تاسو په افغانستان کې د افغان هنرمندانو راتلونکي څنګه ګورئ؟ او اوس یې د هیواد بهر د هغو هنرمندانو سره څنګه پرتله کوئ چې د موسیقي او هنر په برخه کې د کار کولو لارې خپل هویت او خپل کلتور ژوندۍ ساتي؟
موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د نن طالبان ډیر ظلم کوي. موږ په دې هم پوهیږو چې دا به د لنډې مودې لپاره وي، ځکه حکومتونه نشي کولای په دې ډول دوام وکړي. ډیر ژر یا وروسته به د ازادۍ هیله راوټوکیږي، داسې هیله چې له منځه نشي تللی. افغانستان به یو ورځ آزاد وي. دا به یو واقعي خوځښت او حرکت وي او دا به د همدغو تنکیو مېرمنو او نورو هغو افغانانو د زیار او پراخ مثبت اغیز پایله وي چې د خپل هیواد سره مینه لري.
There are many girls among the members of this institute.
The institute په غړو کې زیات شمیر نجونې مشته. د موسیقي زده کړه خو یوې خواته پریدي، طالبان د شپږم ټولګي نه پورته نجونې مکتبونو ته نه پریدي. نو اوس هغه نجونې ته ستاسو پیغام څه دی چې په خوندزیو کې د زده کړې پر ځای په کور ناستې دي؟
زموږ د اوسنۍ نړیوال چاپریال ایوا تراژیدی دار چې په زیات شمیر هیوادونو کې د خزو سره ظلم کول خورا اسانه دي. او موږ دا ګورو چې خزه دا ظلم تر دې حد غندي. نو نارینه یا خزینه ټول کولای شي د هغو خلکو چې په ډیری هیوادونو کې ور باندې ستم روان وي د هغوی ملاتړ وکړي، په ځانګړې توګه د مېرمنو ملاتړ چې مظلوم دي. د دوی اهداف هغه څه دي چې موږ ټول باید هیلو ته پر رسیدو کې ورسره هڅې شریکې کړو. نه یوازې د دې لپاره چې دوی ښځې دي، بلکې د دې لپاره چې په یاد ولرئ په دې هیوادونو کې د ښځو سره ظلم معمول او خورا آسان عمل ګرځېدلی. او له همدې امله شاید دا مسله اضافي پاملرنې ته اړتیا لري. زه نه پوهیږم، زه په دې اړه ډېر حساس یم. ښځو ته هم باید اجازه ورکړ شي چې خپلو هیلو ته ورسیږي او خپل اهداف ترلاسه کړي. او هیلو ته د رسیدو لارې باید د وی ظالمې ټولنې په لاس محدود نشي.
Some Afghan women are disappointed in
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په وړاندې د امریکا لنرم درې څخه ناهیلې دي. تاسو د طالبانو په اړه د امریکا اوسنۍ تګلارې څنګه ارزوي؟ فکر کوي چې دا اغیزمنه لار ده؟
د اوسنۍ ادارې د پالیسیو اغیز یوازې د وخت سره معلومې دی شي او بیا وربند قضاوت کولای شو، خو زه د حکومت او طالبان ترمنځ پټو ارتباطات ته لاسرسی نه لرم او یا هم زموږ د حکومت او د نورو هیوادونو. خو په افغانستان کې د سخت لوږې ګواښ موجود دی، نو تاسو څنګه پیسې ورسوي څو د خلکو د لوږې غمی وخوړل شي؟ د دې پر ځای چې په دولت کې غلو ته پلاس ورشي او یا حکومت تی کسانې خپل واخی او یا په کومبل ځای کې خپل بانکونو کې واچوي، زه فکر قوم چې زموږ هدف باید دا وي چې افغانان بل اخره آزاد ژوند وکړي او ټول کې خزوي او کنارینه وکړي شي چې خپل خلاقیت څرګند کړي او د ژوند ارمانونو ته پرته لدی چې د دولت له ظلم سره مخامخ شي ورسیږي.
خو طالبان دوی آزاد او وسا ژوند نه پریدي، نو په طالبانو د فشار غوره وسیله څه ده څو دوی خپل اساسي بشري حقونه ترلاسه کړي؟ د افغان میرمنو یو شکایت دادی چې امریکا د افغان ښځو سره د پیوستون او ملاتړ د پاره غږ پورته کاوه. ژمنې کولې د کانګرس خزینه غړي د دې ملاتړ په سر کې ولاړې وي، خو د دوی نه ډیر څه نه اوریدل کیږي اوس مهال. تاسو څه وایاست؟
هو زما خبره ده چې زه د افغان خزو سره ولاړم او هر پالیسی چې د دوی د ازادۍ په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کولای شي چې ټول خزي په هر ځای کې چدي او ټول خلک کې باید ولري، زه به د دې پالیسی ملاتړ وکړم او شاید کله ناکله تاسو یو یا بل لار وټاکئ، خو په نهایت کې زموږ هدف د ټول افغانانو لپاره په ځانګړي توګه د افغان میرمنو لپاره دار چې دوی د بیان او نور ازادۍ ترلاسه کړي.
هم نړیوال مسائل. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د پنځشنبه په ورځ د سټاکهولم کې د سویډن له لومړي وزیر اولف کرسترسن سره وکتل. وی ویل چې هغه سترګې په لار دی چې سویډن د ناتو یو متحد هیواد وبولي. سویډن او ګاونډي فنلند دواړو د 2022 په می کې د ناتو د غړیتوب غوښتنه له هغې وروسته وکړه چې روسیې په اوکراین باندې برید وکړ. پاموکړی رپورت ده.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د بالټیک په سمندرګي کې په جنگي بیړۍ کې ولاړ دی او د سویډن د امنیتي ځواکونو د پوځي مانورو ننداره کوي. دا په تیرو دوه لسیزو کې سویډن ته د امریکا د دفاع وزیر لومړی سفر دی. د سویډن په پوځي چارو کې د امریکا زیاته شوې علاقمندي ښایي د دې نښه وي چې امریکا په ناتو کې د سویډن د غړیتوب ملاتړ کوي.
او چې واځي وایم موږ په تمه یو چې دا کار په جولای میاش کې د ناتو تر عمومي وڼډې وړاندې وشي، نو موږ په خپل متحدینو ترکی او هنګری غږ کوو چې د سویډن غړیتوب تایید کړي.
د سویډن د دفاع وزیر پال جانسن وویل چې د ائتلاف د غړیتوب په ترلاسه کولو به هیواد لا غښتلی شي.
Sweden feels more secure.
د ناتو د غړیتوب د بلنې په ترلاسه کولو سویډن د ډیر امنیت احساس کوي. فکر کوم چې نه یوازې د بالټیک هیوادونه او فنلند په چارو کې، بلکې ائتلاف ته عمومي ستراتیژیک عمق ورکولای شو او د دفاع او امنیت په چارو کې به لا ډیر پیاوړی شي.
سویډن په بالټیک سمندرګي کې پوځي اړې او ګڼ شمېر ټاپوګان لري چې د روسیې په څیر د یو دښمن د برید پر مهال ناتو ته د سیمې د دفاع په چارو کې مهم بلل کیږي.
که هر کله داسې پیښه وشي، نو ناتو به د بالټیک په سمندرګي کې غښتلی موقف ولري او په همدې خاطر سویډن مرکزي نقش لري.
سویډن او ګاونډي فنلند چې تیره میاشت د ناتو غړی شو، دواړو په اوکراین باندې د روسیې تر یرغل وروسته د ناتو د غړیتوب غوښتنې وکړې. څېړونکي وایي روسیې هیله لرله چې په ائتلاف کې درز واچوي، خو د ناتو ائتلاف او متحدین یې چې هیله لري ژر به بشپړ غړي شي، وایي دغه ائتلاف تر پخوا لا ډیر غښتلی شوی دی. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
پاندې ترس کې دایني شاهدان او حوثي یاغیانو د چارواکو په قول پرون ناوخته د یمن په پلازمینه صنعا کې د روژې د میاشتې په مناسبت د مالی مرستو د ویشلو په یوه غونډه کې د ډزو او چاودنې له امله لږ تر لږه اته او یا کسان وژل شوي او درې او یا نور ټپیان دي. دا پیښه په یمن کې د تیرو کلونو تر ټولو خونړۍ وه چې د هیواد له اوږدې جګړې سره یې هم تړاو نه درلود او د کوچني اختر نه مخکې په داسې حال کې پیښیږي چې مسلمانان د روژې پای المانزي. پزرګونو خلک د پنځشنبه په ورځ د استرالیا په شمال لویدیز کې راټول شي و چې د لمر د تندر نیولو یا کوسوف د نادر پیښې ننداره وکړي. دغه طبیعي پیښې د انډونیزیا او ختیز تیمور ځنې سیمې هم د یوې دقیقې لپاره په تیاره کې ډوبې کړې. د تندر نیولې ټولې پیښې درې ساعته دوام درلود او د هایبرید تندر پیښه په هر لسیزه کې یو ځل رامنځته کیږي او په راتلونکي کې په 2001 کال کې اټکل شوی چې ښایي پیښ شي.
سلام مخلصان نازنین و بیننده های عزیز و دوست داشتنی، مهرنگار رستم هستم. برنامه ایدی ما را در تلویزیون وایس آف امریکا در برنامه آشنا شو روز اید منتظر باشید. ایدتون مبارک.
تر مبارک موزون او عبادتون ما در وقت در وقت که قبول شد
والا فا هم در وانا اختر غط مبارک کتا
غط غط مبارک
ستاف مبارک.
سلام هموطن عزیز، شکیب غوثی هستم. بنده برنامه اید آشنا از امریکا باشید.
سلام، مینا نوری هستم. بیننده پروگرام ایدی ما از آشنا صدای امریکا باشید.
نو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې د دې ډېرې پزړه پورې خبرونې لیدل مهیره وینند اختر شپه ده او ډېرې افغانان د کوچني اختر د پاره په چمتووالي بوختي. دوکانداران د لمرنیو اختریزو توکو د پلورلو د پاره هم کوخه کوي چې خلک په دودیز ډول د اختر څخه د مخه ډېر اخلي. عید الفطر د مسلمانانو د پاره د منځنو وخت دی. په دې ورځو کې مسلمانان د عبادت نو ورسته د کورنۍ او دوستانو سره خپل خوشحالي په ګډه د جشنونو خو خوړو او نو یو مو پترس کین مانزی
چې اقتصاد روان نو امکان دی دا ولري چې دا مارکیټونه ټول سکوت کوي، مخصوصا د غارایشي کې بخښ د ټول سکوت کوي. زه اوس 2000 روپیه کرا ورکوم او ما اوس 3500 هم سودا نه کړې. نو چې د اختر شپه کې 5500 سودا ونه کی نو دا غین اختر نه بعد خو بیا نو ډیر مشکل ده.
خو دا سخکاری او لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې اقتصادي ستونزې د خلکو د خوښیو په دین منځنو کې هم خپل سیوري غوړولې. خلک اوس د پخوا په پرتله لمالی پلوه ډیر کمزوري ښکاري. د دې وړاندې د پښتونخوا د افغان جنو سره د پیوستون پیغامونه هم در اورو. د پیښور یو شمیر پښتنو میرمنو او انجونو را روان اختر په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دی د افغان جنو د پاره د زده کړو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه کاله کېږي چې طالبانو د امر ثانی په پلمه افغان انجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. له پیښوره د مسکا ساپۍ رپورټ وګورئ.
افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیز 1500 ورځې تیرې شوې دي، خو طالبانو تر اوسه د انجونو د خوځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. چې نه یوازې افغان انجونې اندېښمنې او خپه کړې، بلکې په پاکستان کې انجونو او ښځو هم د طالبانو پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. د افغان انجونو سره د پیوستون لپاره په پیښور کې یو شمېر پښتنو انجونو او مېرمنو په خپل پیغامونو شریکولو سره تعلیم د انجونو حق وباله.
زه په خپل یو جنې ما په خپل تعلیم حاصل کړی دی، استاد جاب کوم، ز خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی شم. هم دغه جان زمونږ افغاني خوريانه چې کوم دی په مونږ چې نیوز کې ګورو د سمره ټایم نه غیبان دی، تعلیم بند شوی دی، نو مونږ غواړو چې غیبان د دروازې زر تر زره کولو شي. دا چې لګی چې یو تیارې کې اوسېږي، نو چې څنګه د غیبان خپل تعلیم دروازې کولو چې غیبم یو خل لارې ته روزي.
د پیښور په یو شخصي په هنتون کې استاد فضایل شاد وای افغان انجونې ډېری باستعداد دي او د زده کړو لاره د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. هغه له طالبانو وغوښتل چې د اختر په مناسبت افغان انجونو ته د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په اړه ښه زیری ورکړي.
خواتین چری چونکہ دی سوسائٹی یو انٹیگرل پارٹ دی یو حصہ دا ہاف پاپولیشن دے دلتا امپلائمنٹ کے آنٹرپرینورشپ کے ڈفرنٹ امپلائبلٹی کے عرص کے چدین و خواتین پل حصہ چی مخ کے راغلی دی بالکل داسی ہی سمر چدیز خواتین اہم دی اور مخ کے کار کی راضی بالکل خواتین چدید آغا افغانستان نہ تعلق ساتل والا جنکیانے آغم ڈیر ذات ہنر لری ڈیر ذات ٹیلنٹ ساتھی ډیر زیات په تعلیم کې مخکې دي. خو اوس دا یو دوه کال کېږي طالبان حکومت انډر چپای باندې کم بین لګېدلې، نو زما دا امید ده چې دا بین به ډیر زیات زر ختم شي، دا خواتین به مخکې راشي. د ډیولپمنټ کې د افغانستان کې چې دا څومره هم نقصان شوی دی د دې برپایي به وشي، مخکې به راشي. او اوس هسې مختر را روان دی، نو ماته امید ده چې د جنکیانو ته به ډیر زر یو ښه خوش خبري ملو شي او ډیر زر به دې خپل یونیورسټیانو ته واپس راشي.
د یادونه وړ ده چې طالبان واک ته رسیدو وروسته لومړی د انجونو پر منځنۍ او زده کړو بندیز ولګو او وروسته له هغه د انجونو پر لوړو زده کړو هم تر امر ساني پورې بندیز ولګو چې لا هم دا بندیزونه پر خپل ځای دي.
په دې وخت کې د افغانستان په اړه لومړنی فکر او بحث د انجونو زده کړې دي چې څه باندې یو نیم کال راځي په بیلابیلو پلمو بند شوي دي. په دې روان د طالبانو پریکړه به کله او څنګه پخه خبر بدل شي دا هغه څه دي چې وخت به معلوم کړي. اوس کا ساپي امریکا غاک په خبر
فاندې تراو د افغانستان یوې خیریه ټولنې د مرستو ټولولو په مخه یو کیله په $30,000 پلورلې چې په دې سره دا کیله د نړۍ تر ټولو ګران بیا کیله ګڼل کیږي. د قمر خیریه بنسټ مشر امریکا غاکته ویل چې په عربي اماراتو کې یو افغان دا سودا کړی دا او دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان له سختې لوږې سره لاس او ګریوان دي او ملګري ملتونه هم خبرداري ورکوي چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي راتلونکي میاشت ول افغانستان څخه ووځي. پاموکی په همدې حق له زموږ د همکار احسان الله اریوبزی رپورت ده.
په انګلستان کې د قمر خیریه بنسټ لخوا د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو په موخه په جوړ شوي روژه ماتي کې چې پکې شاوخوا 300 کسانو ګډون کړی وو یو کله په 10,000 انګلیسي پاونډا یا شاوخوا $30,000 وپلورل شو. پښتنه دا ده چې ولی او چا دا کله په دومره لوړه بیه پیرلی ده.
خلګو دا کیلن درسته بلکې خلګو یو کومک کړی افغانستان ته زګه د کیلې قیمت په مارکیټ کې هټته او درجن په سلوانی غسته شي. یو سمبولیک حرکت او چسلی هدف کومکو او په دې پروګرام کې مونږ کولای شو چې تقریبا 15,000 پاونډ راټول کو چې فکر کوم چې هغه به $115,000 کېږي. دا کیله چا غسته ده دا خبر اوس پورې ما نه ده کړې. دا کیله په حقیقت کې مرحبا اوکشن چې په یو ای کې ده د دې مالک غسته ده.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته د هغو افغانانو شمیر دوه برابر زیات شوی چې تر بیوزلۍ هم په بد حالت کې ژوند کوي. دغه اداره زیاتوي که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي راتلونکي میاشت له افغانستان څخه وځي. که داسې وشي پایلې به یې خلکو او دغو خیریه ټولنو ته څه وي؟
خریه بنسټونه هیڅ کرم نشي کولای چې د ټول افغانستان خلکو ته رسیدګي وکړي او د دوی سره مرستې او کومکونه وکړي. دغه اوس هم د ملګرو ملتونو ټولې ادارې افغانستان کې کار کوي، هم ټول خریه بنسټونه کار کوي، بیا هم موږ نه توانېدلی چې ټول افغانانو ته رسیدګي وکړو. که چیرته د ملګرو ملتونو مؤسسات او د خریه ټولنې د افغانستان ووځي دا به واقعا په افغانستان په خلکو باندې یو ډیر بد تاثیر وکړي.
د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې د لوږې سره مخ وګړو شمیر ورځ تر بلې په لوړېدو شو. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو هم خپل مرستې پراخې کړې چې له ځینو نیوکو سره هم مخ شوې، لکه د مرستو د لګښت لوړوالی. خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا مرستې ډېرې ګټورې هم وي.
د ملګرو ملتونو ټول بشري مرستې چې تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو سره شوې دي او یا په جریان کې دي، دغه بشري مرستې او کومکونه د افغانستان د ټولو خلکو لپاره ډېر زیات مفید واقع شوې دي. یعنی دغه مرستو او کومکونو فایده د افغانستان خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسیدلې دي. یعنی تاسو وینئ چې په افغانستان کې د اولیه مواد قیمتونه ثابت پاتې شوې دي او د افغانۍ ارزښت نظر خارجي اسعار ته ثابت پاتې شوې دي. او له بل طرف کوملوی بشری بحران چې په افغانستان کې جریان لري، دغه بشری بحران په مخنیوي کې لوی مرسته کوي. که چیرته ملګر ملتونه خپل دفترونه د افغانستان څخه وباسي او یا خپل بشری مرستې په افغانستان کې متوقف کړي، دغه بشری بحران به نور هم لوی شي او حتی د کنټرول نه به ووزي.
په دې وروستیو کې ګڼ شمېر خیریه بنسټونو په افغانستان کې کار پیل کړی چې ډیری یې د بهر میشتو افغانانو په مرسته تکیه دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو د ملتیانه مننه. درې خبرونه او بخې پښتو خبرونه پای ته ورسیده. درې خبرونه پیلېږي چې زما همکاره همدغه اوس موږ سره په استودیو کې د سحر جان عظیمی ستړي مشه او د اختر شپه د مبارک په خیر راغلی.
مننه شایسته جان، ایده پیشاپیش برای شما هم تبریک میگم. میبریم که بینندگان عزیز تا اخیر برنامه ما را همراهی کنند.